وی د خپل موخو لپاره ترسو دوی خپل دینی وقدي چلري هغه چړي کړی او خپل موخو ته پر ورسیږي او یا هم الته نفوذ تر لاسه کی کپ پونتونی کی دای ک مکتبونو کی
مننه سائل صاحب خوشاله اوسئ البته ورسته به په حل رو هم وغه کی گو خو لغ مخ کی غلی حافظ لتا سپوختو چې مخ کی یادونه وشو چې کوم مسائل ځوانان سره لری کړی خو زمو په ټول نه کی کمیسال ایدیالوژي دی ک نور تفاوتونه دی چې ځوانان یې مثال هڅولی چې د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي یا مثال په زړه کې د یو بل سره وقده وپالي د ښځو مسایل یو څه یا د نجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډیره تا ویلې ما ویلې دي او هغه د دوی ژوند یې تریخ کړی دی دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې د یو بل سره سوله ییز ژوند نه لري چې هغه دې ته وایي چې تا ما پسې داسې ویلې دي ما تا پسې داسې ویلې دي او دغسې کیسې او تورې سپینې دي چې په اکثرو کورونو کې په اسانه ترې خلاصی نشته دی د دغو مسایلو په اړه راته ووایي چې څومره یې د نجونو ژوند تریخ کړی دی
خوځي لډیر اړخه له کوچنیوالي څخه د ډیرو مسایلو لري پاتې شوې دي او ته دا مې دا چې وځي او د تعلیم په برخه کې پاتې شوې دي هغه په هیڅ کم عمرونو کې ودونه کوي یعنی هغه لاندې شي درکولای چې څنګه باید خپل ژوند مخکې ویسو د دوی د مو مسلې یو عمده عامل شاید همدا وي چې ځینې په کم عمرونو کې ودی دي هغه د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه ده او سره هغه د عامه پوهاوي کې نوم پښته نه چې یو عمر بې سواد دی هغه تاوتریخوالې سمه دي هغه یو سولي ژوند نه وي لیدلی هغه خپل لور ته څنګه ووایي چې ژوند دا دی ژوند هغه دی اب خو خو بته لوته څنګه وسته ډیره دا څه مې د ژوند کې هغه خپل جدي د خپل دغه په ژوند کې داخله کوي هغه دې ته حسابي چې چا درته یو ویلي ته ورته دوه وایا دا خپل یو ټولې ژوند ضروري دی نو دا دې ته مطلب دې ته کوم لاین چې مخکې ذکر کړل دې ته نو هیڅ سره به خورت کوي نشي کولای چې و مې بنا په صحیح ډول باندې خپل ژوند مخکې دي چې هغه خپل د ژوند لپاره هدفونه وټاکي هغه دې خپل ژوند کې دا ورته پیدا کړی شي هغه دې ټولې ژوند لپاره خاون کی نو دا مثلا دې دې وروسته وروسته بیا دې خپل ژوند ته دې څنګه تاریخوي دا غیر مکه سبب کیږي
مننه آغلی حافظ د خبرونې په پاتې شیبو کې به تر ډیره په حل لارو وغږیږو یوه مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان له یوې ستونزې سره مخ کیږي د یو بد عکس العمل یا بد چلند سره مخ کیږي دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کړي دوی نور هم هغه کیسه خرابوي نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل یې سختوي هغه د ساحر لتیانوي او بیت وایي جنگ په خپله یو یا مسله ده په جنگونو مسلې نه هواریږي که یو ستونزه رامنځته کیږي یو مشکل راځي یو څوک یو ناسمه خبره کوي ناسم چلند کوي نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغه څه وکړي باید دا سوچ او فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وي نه ده چې احساساتي عمل او چلند وکړي مجرو صاحب تاسو په نظر کله چې یو ځوان له دغه سیو عمل سره مخ کیږي چې دی مثال جګړې ته هڅوي دی یا احساسات کیږي په دغه سی وخت کې دی څنګه کولای شي چې مثال راشي یو داسې اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم غلسولیس حالت نه وی راوته
د سیدی چې د حل پر لارو چارو کې تر ټولو لمړی درته غ د لاملونو کې چې زموږ لمړی لامل یا تر ټولو لوی لامل بي سي وادي و بیرته خبر راځي و سواد ته دریږي کای وند از د کریم مو ول روز د کریم مو شته دا شی را په ګوته کوي چې موږ څه ډول تحمل کولای شو څه ډول زغم کولای شو څه رقم د یو چا سره مخامخ کېدل کولای شو نو زده کړې موږ ته دا شی راشي دا یو خبر لږ روښانه کوم د زده کړې نه لکه زوز چې تیرو د ورځې کې یو څه موږ ته هیواد کې روان دي دا یو تحت اللفظ یوازې لفظونه زده کول دي بس زما مقصد دا دی چې زده کړې دا زده کړو کړې چې هغه و ذهن ته یو شی ورپېچکاری شي ذهن ته یو فکر یو تمدن ورپېچکاری کړل شي
خوشاله سړی رمنه مې مجرو صاحب. افغان صاحب معمولا له هر چا یو غلطی کیږي، یو نیمګړتیا وی، مثال ارڅو چې کار کوي یو تیروتنه تر کېدلای شي، خو ډیر وخت د تیروتنه په وړاندې هم زمو په ټولنه کې هغه عکس العمل ډیر ستوغ وی، هغه نقد چې کیږي ډیر ستوغ وی، یعنی د سی په نرمه ژبه په خډول یو څوک نه متوجي کیږي چې مثال د خبرې په دغه ځکه ستونزه ده کده د سی کې خرازي. نو ستاسو په نظر څنګه کیدلای شي چې ځوانان کله یو څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي، خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کی چې اصلاح شي، نه دا چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي؟
زما په نظر خود په خوا او د وسو پر تله یو څه توچر راغلی دی. د وجه دا ده چې د رسنیو هم په دې کې خپل رول چې دی هغه ادا کړی دی. لکه دا نن چې موږ کوم بحث کوو، تاسې بحثونه چې د هغه پر رسنیو باندې ټلویزیونو باندې صوتي که تصویري پر دې باندې سوي دي او کیږي، نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې د هغه لري نسبتا د پخوا او د اوس فرق شته. په دې کې خو به داسې و چې په ښار کې یو پر ځل په ناپامي کې له یو چا سره ټکر شوي. یو مثال په دې پر ځای چې درته ووایي چې بخښنه غواړم یا زما تېروتنه وه یا وبخښئ، نو هغه به درته ووایي چې سترګې نه لرې او ړوند یې او لیونی یې، چرته څکولې دي، نشه یې، داسې یو بله خبره به کوله چې بل جانبي مقابل دې هم عین داسې عکس العمل ته پاراوي. اما اوس په شارونو کې چې مثلا موږ ګرځو، نو داسې پېښېږي چې دغسې یو څه وسي، یا له چا سره ټکر شي، یا یو شی ځینې ولویږي، یا په ناپامي کې په یو شی باندې ووهل شي. نو کله چې یو دا بل طرف بخښنه غواړي، هغه د دې څه معلومېږي چې په چلند کې تغیر راغلی دی، ځکه هغه سړی چې یو خطا درې سوی ده، د دې پر ځای چې پر خپل ځان باندې په خپله خطا باندې ودرېږي، دستي معذورت غواړي، او جانب مقابل چې دغه تر دې هم نرمښت چې دغه شوي. نو یو څه تغیر خو راغلی دی د پخوا په نسبت باندې. نو زما په نظر باندې چې که یو څوک یو حدیث په وایم په دې ځای کې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې غوښتلی هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې دغه دستې وکړي له یو عکس عمل په وړاندې دغسې عکس العمل وښيي، بلکې غوښتلی دا ده چې خپله غصه د غصې په وخت کې خپل ځان او غصه چې دا کنټرول کړي. نو موږ که دغسې وازونه ویساتونه چې دغه زموږ په مساجد وو، زموږ په مدرسو وو، په پوهنتونو وو، په دې کې وایي و دا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چاته ورولویږه، ګرېوان یې څیرې که په وینو یې ولړه خپه یې که، بلکې غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کې ته ښه چلند وکړې. حتی قرآن کریم کې سورة الصف کې فکر کوم الله تبارک و تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته له دښمن سره دې د دې د بد چلند په مقابل کې، د بدګڼو په مقابل کې ښېګڼې کوه، دغه عمل به تا یو بدترین دښمن چې دا به ډېر ښه دوست به دې وګرځېږي. نو دا موږ ته ګوره په دیني متونو کې که نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دي، که د قرآن کریم دی، په دې کې موږ ته دغه چلند لارښوونه شوې ده. ستاسې د یو چا د بدو په مقابل کې ښه چې دغه کوئ، له مسایلو سره او له موضوعاتو سره علمي چلند، نه احساساتي. زموږ خو زیاتره دغه چلند د موضوعاتو سره د دې پر ځای چې پر علم باندې بینایي، پر سمه احسایه باندې بینایي، سمرې پرنس چې دغه ولري، د دې پر ځای باندې موږ احساساتي کېږو. په احساساتو باندې غواړو یو خبره ثابته کړو، او احساسات خبره نه ثابتوله، بلکې احساسات خبره خرابوي. نو زموږ چلند باید علمي سي، نه احساساتي.
ډېره زتمنه خوشاله سید خبرونه بيخي کم شیبه پاتې دي. اغلی حفیظ غواړو تاسو هم په یو دقیقه کې وورو چې ستاسو په نظر د حل لار څه ده، ځوانان څنګه کولای شي د یو بل سره سولې ژوند ولري؟
بلې، زه باید وایم چې هر څوک دا خپل وجیبه وګڼي چې تر ځان له کشرانو لپاره د توصیې، نصیحت یا هم هغوی ته د لارښوونې په صورت کې هغوی ته دا خبرې وښایي چې څنګه باید یو بل وزغمو. فکري اختلافات منل نه منل دا په هر ځای کې شته، لیکن په وړاندې صبر کول له ځان څخه پکار اخیستل دا به د هر چا د ظرفیت پوره نه ده. که هر مور خپل اولاد ته دا ور وښيي چې د توند خبرې یا د تون خبرګون په وړاندې څنګه اوسېدو کې باوري مچ دغه ستونزه په تر ډېره حالې که هر استاد هم همدغه خپله فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښيي چې څنګه وشي کولای چې د تون خبرګون په وړاندې یا د یو فکري اختلاف په وړاندې صحیح د نظر شریکول، فکر وړاندې کول، دا د هر چا خپل کار دی. لیکن که چېرې موږ د هغې په وړاندې مخالفت لرو، نه شو کولای یعنی اوریدل لازمی ده، لیکن په وړاندې دا نه ده چې باید هغې په وړاندې څوک تونه غبرګون وخوري یا هغه د تر جنګ و احساساتو په وړاندې احساساتو طرف ته بوځي. نو که هر سړی دغه خپله وجیبه وګڼي چې د ځان نه کشرانو ته حتی که د ځان نه مشرانو هم وي د نصیحت لارښوونې په طور ورته ووایي چې دا صحیح نه ده چې ته احساساتو خوري، ته جنګ وخوري، ته شته ماحول ګډ ورکړي، بلکې د دې مقابل کې ستا د دوه منټو چوپتیا به تا د پاره یو نوی عزت غوره کړي، ستا د پاره به یو نوی نوم شان دا غوره کړي. نو زما په اند باندې تر ټولو ښه لاره به همدا وي چې ټولو ته توصیه او ټولو ته د لارښوونې په شکل باندې وښودل شي چې څنګه باید یو بل وزغمو. کله یو بل وزغمو طبیعي خبره ده چې زموږ ژوند به په ډېر ښه شکل په سولهیز شکل باندې مخ کېږي.
خوشحاله اوسئ سایل صاحب، له تاسې هم اورو ستاسې خبره او مشوره د هغو ځوانانو لپاره څه ده چې ستاسو خبرې اوري د دې لپاره چې هغه یو سولې ژوند ولري.
هیواد زبر اغلی حافظ د خبرو په تایید باندې فقط غواړم یو جمله اضافه کوم. هغه دا چې موږ باید مینا او درنښت هم فرض وبولو. کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټولې مسلې زموږ حل شي. موږ به یو بل سره په مینه ژوند وکړو، یو بل ته به درنښت وکړو. هر څومره جنجالي موضوع چې موږ سره مخته کېږي موږ به وار له مخه چې موږ فزیکي چلند وکړو موږ به د هغې مسلې په حل لارو باندې خبره کړو.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ درنو اورېدونکو. د خپرونې د پای شېبې دي، په دې وغږېدو چې ځوانان څنګه کولای شي له یو بل سره سوله ییز ژوند ولري. د خپرونې میلمنو په دې اړه خبرې وکړې. لټول میلمنو ښاغلي زبیر افغان، عبدالهادي مجرو، اغلی فریدی حافظ او ښاغلی عبدالرقیب سایل څخه ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې شېبې مو واورېدلو. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.